السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاس ټویم پیل په خبرونو کو د سړو سیمو د پانتونونو په سر لنای سیمستر نن د جنونو لګډون پرته پیل شو یو شمیر محصلان د جنونو په زده کړو بندیز د اندېخنې وړ بولی او په ټولنیزو شبکو کې دی ولیک په خبرولو سره ل نارینه محصلان هم غوښتي چې تر هغه د جنونو پر زده کړو بندیز پات نه وي رسیدلای دوی د هم ټولګیو ته نزي درې میاشتې مخکې چې طالبانو په افغانستان کې د جنونو پر زده کړو بندیز ولګاو یو شمیر محصلان د یا ټول یا نه شعار په ورکولو سره ویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز تر لرې کېدو پورې په پانتون ته ولاړ نه شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند که څه هم تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل چې کله به دوی د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لرې کوي، خو مخکې ویلي وو ښځې او نجونې مکلفې دي چې له شوي امر اطاعت وکړي. د بښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په سرغړونه کې د بشری حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. د ادارې یو اعلامیه چې پرون ناوخت خبره کړې لیکلي په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي. د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري د خپل سرو نیونو په دوام هم اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت د بښنې نړیوال سازمان څرګندونې رد کړي دي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکي او موټر چلوونکي په عمومي سړکونو د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي طالب وسلوال په ښار کې په لوړ ماډل او دولتي موټرو کې ګرځي او د ټرافیکي قانون خلاف تګ راتګ کوي. دوی وایي شخصي موټرو سره د ټکر پر مهال موټر چلوونکو ته ګواښونه هم د طالبانو لخوا کیږي او توهینوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیڅوک د خلکو موټر چلوونکو د ځورولو حق نه لري او خلک باید د داشان قضیو په اړه خپل شکایتونه کمیسیون ته وسپاري. د ایران مشر علي خامنئي د خپل هیواد له حکومتي چارواکو وغوښتل چې په ښوونځیو کې د زهرجن ګاز شیندونکي ونیسي او سخته سزا ورکړي. خامنئي دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې د زده کوونکو میندو پلرونو غوسه څرګنده کړه. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مجید میر احمدي دا ډول پېښې وړې وبللې. په ایران کې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې سلګونه نجونې په زهرجنو ګازو مسمومې شوې دي. د بنگلاديش چارواکي په خپل واد کې د روهینګیا مسلمانانو په ستر کمپ کې دور لګیدو د علت په اړه څېړنې کوي. د دې پیښې له کبله چې پرون یکشنبه وشوه 2000 کډوال بې سرپناه شول. د ځایي چارواکو په وینا په دې پراخه اور لګیدنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په بنگلاديش کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یو این ایچ سی آر په څو ټویټونو کې ویلي د روهینګیا کډوالو د کمپ رضاکارانو د اور وژنې هڅه وکړه او د دې کمشنري او نورو همکارانو یې ملاتړ کاوه. په تېرو څو لسیزو کې له میانمار یا پخوانی برما تر یو میلیون ډېر روهینګیان مسلمانان بنگلاديش ته کډه شوې دي. لدی ډلې اول لکو څلوېګ زره د 2018 کال اگست رئیس بنگلاديش ته ورسته لاغه واوختل چې د میانمار پاوز د دوی په وړاندې ځپونکو اقدامات وکړل. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په نیویارک کې له دوو اونیو کوټلیو خبرو وروسته د سمندرونو د ژوو پر خوندیتاب موافقه کړې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو دا موافقه د سمندرونو د ژویو د ساتنې په برخه کې یو لوی ګام ګڼل کیږي. د راپور له مخې کله چې په 1994 کال کې د سمندرونو د قانون کنوانسیون تصویب او نافذ شو د سمندرونو د ژوو حقوقي مفهوم چندان تثبیت شوی نه و او په تیرو دوو لسیزو کې په دې اړه ډېرې خبرې وشوې خو نتیجې ته ونه رسېدې. او د بالیوډ یا د هندی فلمونو وتله ستوري امیتاب بچن ټپی شوې ده. هغه په حیدرآباد کې چې د هند په جنوب کې ده د یو فلم د شوټینګ پر مهال په سینه باندې ژوبل شوی دی. ډاکټرانو هغه کتلی او ویلی دی چې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې وه. روغتیا پالانو امیتاب بچن ته د څو اونیو د استراحت او رخصت وړاندیز کړی دی. اتیا کلن امیتاب بچن په څه باندې 200 فلمونو کې کار کړی او په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري. خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي او د خبرونه هلته هم ولولې. اوس هم د پروګرام د مطالبو معرفي د سړو سیمو د پانتونونو په سر لنای سیمستر نن د نجونو لګډون پراته پیل شو. نجونې څه وایي؟
زه اوس دغه طالبان څه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نویشتل شوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي.
په پاکستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستاني پلاوو خبرې پیل شوې دي. په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د ایران مشر علي خامنئي په دغه هیواد کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په اړه غوسه ښودلې.
درباره اینا اشد مجازات بایستی اجرا بشه چون این یک جنایت کوچکی نیست.
د سپورت لنړۍ
د پاکستان غوره لیگ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښه پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونۍ سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اول کې به ورشو د سړو سیمو کې د پوانتونونو د پیلودو په ارتباط باندې ریپورت چې د راپورونو لمخې نن پیل شوی دی خو انجونی پوانتونونو ته لا هم نه دی پریښودل شوی. همایون هیواد په دې اړه باندې ریپورت لري.
د کابل په ګډون د سړو ولایتونو په سرلنۍ تحصیلي سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو. ځینې محصلان وایي د زده کړو په بندیز دوام راتلونکي ته اندېښمنې کړې دي. د بلخ پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي محصله مدینه قاتم صدیق وایي سږ کال ځکه ورته دردونکی دی چې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري.
د پیش رویتان د پیش چشمتان میبینن
په خپلو سترګو وینو چې هلکان درس ته ځي او چپټرونه ورسره وي خو نجونې د یو پوچ ذهنیت له امله نشي کولی درس ووایي. هغو کوترو ته پاتې شوی یو چې وزرونه یې راټرلې دي.
د نیمروز ولایت یو محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د اقتصاد پوهنځي پنځم سمستر پای ته رسولی وو او هیله یې درلوده چې ژر تر ژره خپلې زده کړې پای ته ورسوي خو د طالبانو حکومت یې دا هیله په اوبو لاهو کړه. دا محصله په زده کړو د طالبانو بندیز د علم او روښنایۍ خلاف اقدام بولي.
زه اوس د دغه طالبانو څخه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشته سوی دی چې شدی حق نه لري چې زده کړو په آیا دوی وهغه اسلام تاکید لري چې موږ اکید لرو یکه د دوی اسلام جلا دی. د یو خاصه خوای شریعت د یو خاصه مخالف د شریعت د دوی کار کوي. د جامع جهانی سره از ما غوښته نه فقط دغه دی چې موږ حمایت دی وکي موږ ځغ دی وټول هیوادون ته ورسیږي چې موږ اوس په څه شرایط کې یو موږ خپل د حق پسې یو خپل حق غواړو او خپل حق وچاتم نه پریږدو. دا زموږ انساني او بشري حق دی.
دا محصله لنړیوالې ټولنې او بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره په اوسنیو واکمنانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د دسمبر میاشت کې نجونې تر بل امر پورې پوهنتون ته له تګ څخه منع کړې. خو اوس چې بیا تحصیلي کال پیل شوی هیله وه چې نړیوالو او کورنیو غبرګونونو او غوښتنو ته په ځواب کې به طالبان د نجونو پر مخ پوهنتونونه پرانیزي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون یو شمېر نجونو محصلانو په یو سرخلاصي لیک کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی غوښتنه یې کړې چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز دې لرې شي. د نجونو له نارینه محصلانو هم غوښتي لکه څنګه یې چې ژمنه کړې وه د نجونو محصلانو تر څنګ به تر هغو پورې درېږي چې نجونې هم پوهنتون ته لاړې شي په خپله ژمنه دې ودرېږي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شفیقه فرامرز وایي نجونې محصلانې خپل ټول وس کوي چې په دوی د زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي.
لومړنۍ طرحه دا وه چې د یو ناس طبقې محصلین به د پوهنتونونو تر مخې د کتاب پر ویلو او د کتاب پر مطالعې خلکو ته دا ښکاره کړي چې دوی به هېڅکله د خپل درس او تعلیم او تحصیل څخه لاس وانخلي. دویمه طرحه دا چې د ذکور محصلینو ته راجع کېږي لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ. د اعلامې خپرې کړې وې او ویلي وو چې دوی به درسونو ته حاضر نه شي. موږ غواړو د قلمونو پر توزیع او د نامو په توزیع دا پیغام دوی ته خپور کړو چې دوی خپل کړي هوټ ته عملی بڼه ورکړي او زموږ تر څنګ ودرېږي زموږ څخه حمایت وکړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل عبدالرحمن همت وایي د پسرلنۍ تحصیلي سمستر د پیل په لومړۍ ورځ ډېر کم شمېر نارینه محصلان پوهنتون ته لاړل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول نارینه زده کړیالان د کابل پوهنتون راغوښتل شوي وو خپل ټولګي ته. خو موږ د هغه شعار تر شتر لاندې چې یا ټول یا هیڅوک پانتون ته لاړو نه صرف د پانتون په مخه کې را تیر شو درېواړو دروازو ته لاړو. محصلین په ډیر کم تعداد باندې راغلي وو. بیګا په ګروپونو کې هم د خویندو له خوانه یو پیام لاس په لاس کېده چې له ټولو غوښتل شوي وو تر څو د پانتون ته دروازو راشي او خپل حق وغواړي که پانتون ته داخل ته پرې نښودي دوی د پانتون شاوخوا ساحو کې اوسي خپل مطالعه دی وکوي.
هو مختل په دی اړه چې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز به کله لري شي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو خو ویاندې زیوله هاشمی زموږ اړیکې کې ځواب نه کړي.
د پوهنتون استاد اغلی محمود تقوا له دوی مو هیله کړې و چې راشي پروګرام ته. اغلی تقوا مننه چې راغلی. نن راپورونه و چې سړو سیمو کې پوهنتونونه شروع شول نجونو پرته. په دې اړه باندې خپل نظر کرا ته وایي څه حیث لري؟
سلامونه ټول قدرمن او اوریدونکو نظر په دې اړه یو خزینه استاد چې اتلس کالای درس لوستی وي، زحمت ایستلی وي، نو هغه به څه نظر ورکړي؟ که زما احساس پوښتئ، زما احساس ممکن د هغو شمېر ښځینه استادان او محصلینو په څېر وي چې کلونه کلونه یې درس لوستی دی، زحمت ایستلی دی، خو نن ورځ یوازې نارینه استادانو ته د تدریس اجازه ورکړل شوله او نارینه محصلین د زده کړو لپاره راوغوښتل شوله او ښځینه استادان او ښځینه محصلین له دې پروسې څخه محرومي دي. دا زما احساس دی. او نن ورځ زه له خپلو اکثرو همکارانو سره چې دوی د ریاست تر کچې پورې مسؤلیتونه مخکې وړي وو، البته په پوهنتون کې ورسره په اړیکه کې شولم، یعنی د دوی احساسات زما په څیر وو، دوی هم خفه وي، ولې موږ څه نه شو کولی؟ حال دا چې وګړي په حکومتونو باندې حق لري چې خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي. حکومتولي همدې ته وایي، حکومتولي بل څه ته نه وایي، حکومتولي دې ته وایي چې د خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي، خپلو وګړو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، خپلو وګړو د تحصیل کچه او د پرمختګ کچه لوړه کړي. ولې متاسفانه مونږ برعکس روان یو.
اغلی تقوا، د نجونو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي؟ د هغوی څرګندونه څه دي که مستقیم تاسو سره خبرې کړي وي، خصوصا د دغې ورځې په خاطر باندې؟
بالکل، زه له خپل اکثرو محصلینو سره چې مونږ مختلف فون په واتساپ کې لرل، د هغې لارې مکول خپلو محصلینو ته تدریس کول یا به هم ورته لارښوونې کولې، نو خپل اکثرو محصلینو سره زه په اړیکه کې یم. که ښځینه محصلین دي که نارینه محصلین دي، نارینه محصلینو ورته تعصب څرګند کړی دی، هر یو مت تسلیت ویل دی چې استاد موږ په دې وضعیت سخت خفه یو. او ښځینه محصلینو نه تاسو پوهیږئ چې اکثریت ته دا ویل دي چې استاد که پوهنتون شروع شي نو موږ به څنګه کوو، څنګه کولی شم زه پرته له فاکولټې څخه ورسېږم او خپله ساویه او خپله پوهه باندې کار وکړم؟ آیا د بدیل لارې نورې څه دي؟ یعنی مختلف مسکونه یې ماته کړي دي چې دوی حداقل ځان ته تسلي ورکړي زما په خبرو باندې، چې یعنی زه ورته داسې خبرې وکړم چې صبر دې وي او لا هم وخت شته دی. ولې زما سره هم داسې الفاظ نه وو، یعنی زه خپله هم زما سره داسې الفاظ نه وو چې ما دوی ته ډاډګیرنه ورکړی وای.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې محموده تقوا چې خبرې مو راسره وکړلې. البته د سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پیلېدو چې له نجونو پرته نن پیل شوي دي، په دې اړه مو د پوهنتون له استاد اغلې محمودې تقوا سره خبرې وکړلې.
دنجونو په ښوونځي کې داول سینسه نیولې تر دولسمه پورې، مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
همایون هیواد پاکستان په قربتوب د تراګری سره د مبارزې په برخه کې هم ویل کیږي چې نن امریکایي پلاوی پاکستان ته تللی دی، هلته خبري پیل کړي دي. دغه مسلې جزئیات هم کرا سره شریک کړئ مهرباني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یو پلاوی سره د تراګری د عمومي ګواښ پاړه چې دواړو هیوادونو ته متوجه دی د مخنیوي پر لارو چارو خبري کوي. دا ناسته چې د دوشنبه په ورځ پیل شوه د سه شنبه په ورځ به هم دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه بل ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه او تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا او پاکستانی چارواکو څرګندونو ته په کتو ځینې افغان سیاستوال او شنون کې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د خطر یو زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. سیاستوال او د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو دواړه هیوادونه غواړي چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دې دواړو هیوادونو سره همکار وي.
طالبان لپاره د خطر زنګ ځکه دی چې طالبان یا باید د پاکستان او د امریکا سره لاس یو کړي او د ټولو توریستي ډلې چې کومې دي د دې په ضد باندې عملیات شروع کړي، کاغه ټي ټي پی ده، کال قاعده ده، داعش ده، ای ټی ایم ده، ایومی ده یا نور دي. او که نوی نو بیا امریکا او پاکستان به د طالب په ضد باندې فعالیت او اجرات به شبکې سره.
شاه محمود میاخیل وای پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د یوې بلې لوبې په تکل کې دی چې هڅه کوي د لویدیځ ملاتړ هم را خپل کړي، خو ښاغلی میاخیل دا لوبه د سیمې او ټولو ښکېلو هیوادونو په خیر نه بولي. د چارو شنونکی اسحاق اتمر هم وایي له سیاسي او مالي ستونزو سره مخ د پاکستان حکومت غواړي چې د یوې لوبې په رامنځته کولو سره خپله بقا تضمین کړي. ښاغلی اتمر زیاتوي له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم لوبې ته د امریکا په پښې راکاږلو سره پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد مالي ملاتړ خپل کړي.
په دې کې د دوی دوه نیت دی، یو دا چې دوی به دا خبره کوي چې دلته القاعده هم دی، داعش هم دی، دا ټول نړۍ ته خطر دی، په دې بانه به د امریکا نه پیسې اخلي. بل دا چې دا جګړه به دوی اوږدوي، تر څو چې دا اوږدېږي دوی هم همره احتمال او امکان لري د دې نه چې دغه د دې بجټ او پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا او پاکستان حکومت تر دې مخکې هم په افغانستان کې د القاعده، داعش او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو ترهګرو ډلو پښتون اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوهې د تړون د ژمنو پر بنسټ د دې ډلو په ځپلو کې ونډه واخلي. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال شي. خو په کابل کې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د وی پی پیلوټ الوتکې په کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو لا هم له ترهګرو ډلو سره خپلې پخوانۍ اړیکې نه دي پرې کړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د یوې کښتۍ په ډوبیدو کې ګڼ افغانان مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دوه دیرش افغانان د ایټالوي چارواکو په حواله باندې چې په دغې پیښه کې مړه شوي دي، او د تازه رپورټونو په اساس باندې په مړو شوو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یوه پخوانۍ ویاند یا نطاقه اغلی تورپیکی امرخیل هم شامل و. په همدې اړه باندې فرشته مرسل یو رپورټ جوړ کړی.
د ایتالیا په اوبو کې د کډوالو د یو کښتۍ له ډوبېدو یوه اونۍ وروسته اوس خبر ورکړل شوی چې په دې پیښه کې افغان خبریاله تورپیکی امرخیل او د هغې د کورنۍ درې غړي هم مړه شوي دي. د میرمن امرخیل خپلوانو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې پر میرمن امرخیل سربیره د هغې میړه، زوی او وراره مړه شوي دي، خو د عایشې په نوم لورې لا هم نه درک ده. د افغانستان د خبریالانو شورا د میرمن امرخیل مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ستره ضایع بللې او له خبریالانو یې غوښتي چې بهر ته د تګ لپاره له قانوني لارو کار واخلي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې شته محدودیتونه دوی له هېواده وتلو ته اړ کړي دي.
د اوسنۍ حکومت دغه شرایط چې راوړي دي چې دوی په کورونو کې پاتې دي، یعنی تحصیلات کړي دي، ډېر مشکلات لیدلې دي، متاسفانه همدا اوس په کور کې ناست دي. دوی مجبور کېږي چې د راتلونکي د خاطره باید یو چیرته به لاړ شي او آزاد ژوند به اختیار کړي او شرایط اقتصادي هم برابر شي. اصلي عامل دا دی چې دا شیزنا ژورنالیستان هم غواړي چې خارج ته بلارسي.
هڅه مو وکړه چې د تورپیکی امرخیل د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو شمیر کارکونکو د میرمن امرخیل مړینه تایید کړه. د راډیو تلویزیون یو ویاند او د تورپیکی امرخیل نږدې همکار شیر زیاندړ د نوموړي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر رسنیز ډګر کې آغلی تورپیکی امرخیل یو ځلانده با استعداده غوره ژورنالیست با تجربه او خوږ ژبې ویانده وه چې مرګ یې سخت ودردولو.
د افغانستان د ملي ټلویزیون پخوانی ویاند نور محمد سالک چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي هم په خپله فیسبوک پاڼه د میرمن امرخیل د مړینې خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ځینو کارکونکو د معلوماتو له مخې تورپیکی امرخیل څه باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې د دغه تلویزیون په خبري او نورو تولیدي خپرونو کې کار کړی دی. په افغانستان کې یوې خبریالې سومان رحمتي د ناقانونه کډوالۍ په اړه د میرمن امرخیل مړینې ته په اشاره سر ازادي راډیو ته ویل چې د ښځینه خبریالانو دا وضعیت په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت پایله ده.
خبرنگاران زن
خزینه خبریالان د طالبان له واکمنۍ وروسته ازادي نه لري ورس تر بل د مونږ لپاره د کار ساحه محدودیږي. دا محدودیت د دې لامل کېږي چې اکثره خزینه خبریالان په غیر قانوني او قاچاقي لارو له هیواده ووزي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې پیښه کې د میرمن امرخیل او نور قربانیانو د مړینې په اړه خوشنۍ څرګنده کړه، خو په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت ادعاوی رد کړي.
موږ په رسنیو کې د ښځو لپاره کوم محدودیت نه وینو. طبیعي ده چې له نارینهو سره د مخ کېدلو په صورت کې حجاب باید په پام کې ونیول شي. اوس په رسنیو کې لکه تلو، آریانا، شمشاد او راډیوګانو کې ښځې خوندي دي او خپل کار ته دوام ورکوي.
د کډوالو یو کښتۍ چې ډیری پکې افغانان و او غوښتل په غیر قانوني توګه د ترکیې له ازمیر ښار څخه ایټالیا ته ولاړ شي، د اګست په اتمه د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 80 تنه افغانان وژل شوي دي.
و موردل چې د ایټالیا په جنوبي ساحلو کې په ډوبه شوي کښتۍ کې په لزګونه افغانانو کې یو هم د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو پخوانی ویان د تورپیکی امرخیل و همداشي بر سره د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو پخوانی مسول مرستیال چې مخکې د رادیو رئیس همو ښاغلی عبدالغنی مدقیق را سره په پروګرام کې په ژوندۍ توګه باندې وصل دی. مننه کوم مدقیق صاحب محترم، کور مودان چراغلی پروګرام ته. د اغلی تورپیکی امرخیل د مړینې په ارتباط مهم راپور درلوده چې دا د ګڼو نور افغانانو په مینځ کې په ایټالیا کې د کښتۍ په پیښه کې وفات شوې ده. په اول کې غواړم په دې رابطه باندې را سره ووایي چې اغلی تورپیکی امرخیل مو پیژندله، د هغې د شخصیت په اړه کې لنډ راته ووایي.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. لومړی خو ستاسو د راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د خواشینۍ هم خپل خواشینۍ وړاندې کوم چې اغلی تورپیکی امرخیل د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون تقریبا له 2004 کاله خپل دندې پیل کړې. په ملي راډیو تلویزیون کې هم د راډیو په برخه کې، هم په تلویزیون کې خبرونه یو څو مهال ویل، او په راډیو کې ډېرې ادبي، هنري او داسې ټولنیزې خبرونې مخته بولي. نو د تورپیکی امرخیل او د دې د خاوند درې ماشومانو یو خوریای یو وراره په مرګ باندې چې خبر شولم، بیا په خاص توګه د تورپیکی امرخیل او ټول افغانان چې کښتۍ په ډوبېدو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، د خپلې خواشینۍ او ډاډګنۍ مراتب د دې ټول کور راي وړاندې کوم. د تورپیکی امرخیل مرګ واقعا ډېر وزوروالمه د غراز موږ همکارانو ته، یعنی د موږ ډېره صمیمي همکار وه. په راډیو کې وخت زه د نطاقانو مدیر وم، بیا د راډیو د رئیس په توګه میدان ترسره کوله. ډېره صمیمي، ډېره معدبه، ډېر یو ښایسته غږ یې درلود او ډېره بااستعداده میرمن وه امرخیل.
ښاغلی مدقیق، په اغلی تورپیکی امرخیل سر بیره د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون او په ټوله کې د رسنیز کورنۍ ګڼ لسګونه خبریالان او ژورنالیستان او غړي وتلی دي، ځینې د تخلیه په وخت باندې، ځینې لاغر او وروسته په سختو قاچاقي لارو باندې. څه فکر کوي باید دوی ته څه شوي وای چې راحت وتلی وای؟
ستانکزای صاحب، اصلا خو ستونزه یو خو په هیواد کې د نوي نظام له راتلو سره، یعنی په افغانستان کې زما چې پیادیږي درې ځلې داسې حالت راغلی. یو ورې یو ځلې د 1950 کال کې چې افغانان مهاجرت ته اړ شول، یو ځل چې په افغانستان کې د مجاهدینو اسلامي نظام راغلی، بیا هم دا رقم حالت و. نو په خاصه توګه د ټول افغانانو او د ژورنالیستانو په اړه اصلا ستونزې ډېرې دي. یو دا چې د ژورنالیست په نوم باندې دغه د آر ایس ایف دغه راز د ژورنالیستان د ملاتړ ټولنه د امریکا په آلمان کې، په انګلستان کې، د نورو راډیوګانو لکه ستاسو راډیو، بی بی سی او نورو برخو کې چاپار کوو، دوی لپاره اکثر همکاران یعنی ډېر مسونه له افغانستانه وتلي دي. هر ملک ته دوی چې هغه ملک غوښتي وو تللي دي. متاسفانه د ژورنالیست په نوم باندې په افغانستان کې ډېرو د رسنیو مسؤلینو، د ژورنالیستانو ټولنو، له دې نه زه نه پوهېږم چې یو سوداګریز بازار یې ترې جوړ کړی یا د خپلو خپلوانو د خپلولي په نوم باندې. د ژورنالیست په نوم زه اورم چې 1,00,000 تر 2,00,000 حتی تر 15,00,000 خلکو نومونه ثبت کړي دي چې زه ژورنالیست هم او بهر ته د تګ لپاره. نو ستونزه اصلي په دې کې ده چې د ژورنالیست د تثبیت لپاره تر اوسه داسې یو کوم ارګان نه و چې ژورنالیستان تثبیت کړي یا څوک مثلا بهر ته ځي دوی د مستقطب خاطر باندې دوی ته کې اصلي ډېر لوی ستونزه دا ده. بل د میرمن امرخیل اتمن خپل تفتلاش کړی ده له کومه ځای زما معلومات لرم امرخیل میرمن امرخیل تر ترکیه پورې رسیدلی او ترکیه کې ډېر وخت تیر کړ. نو له دې به یو څه کړی چې په غیر قانوني توګه په دغه کښتۍ متاسفانه چې ډوبه شوی خپل ژوند لاسه ورکړ. نو یو میرمن امرخیل سره
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی مدقیق کور مودان چې په پروګرام کې را سره یو ځای شو او خپلې خبرې مو د اغلی امرخیل او په ټوله کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه باندې سره شریکې کړې. کور مودان
azadiradio.com.
د ایران مشر علی خامنه‌ای د ایران چارواکو ته امر کړی دی چې په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو د مسمومیدو د پیښو جدي پلټنې وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي. له څو میاشتو راهیسې هلته نجونې مسمومیږي په زهرجنو ګاز او دغه پیښې اوس ډیرې شوې دي. عصمت ساروان په دې اړه باندې له موږ سره وروستي جزئیات شریکوي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په خپل هیواد کې لتیرو څلورو میاشتو راهیسې په ښوونځیو کې د سلګونو نجونو مسمومیدا نه بخښل کېدونکی جنایت وبله او ژمنه وکړه چې عاملانو ته به سخته سزا ورکړي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه‌ای له قول نن دوشنبه وویل چارواکي باید د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو مسأله په جدي ډول تعقیب
کړي.
کشفي ارګانونه او پولیس باید دا تعقیب کړي او د دې جرم ریښې او عاملین یې ومومي. دوی ته باید تر ټولو سخته سزا ورکړل شي ځکه چې دا کوچنی جرم نه دی.
که څه هم له څو میاشتو راهیسې د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري خو حکومت وایي چې تر اوسه پورې د دې بریدونو د اصلي عاملانو په نیولو بریالی شوی نه دی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه په لسګونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، ګتساران، یاز، سلماس، درود، لارستان، میانه، تهران، شابور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېره نجونې زده کوونکې مسموم شوي او روغتونونو ته وړل شوي دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خپرې شوې دي. همداراز د مسمومیت پیښې د هلوکانو، ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له ښارې د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي و نیولی دی. ایراني چارواکي عموما هغه کسان چې نیسي کورنیو او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډېر ځلې خپلوان په اونیو اونیو د خپلو عزیزانو له حاله خبر نه وي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام له کبله به نجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د آزادې اروپا د آزادې راډیو د فردا راډیو څنګې راپور ورکړی دی چې د تهران په جنوب کې د یوه ښوونځي له 600 نجونو زده کوونکو د یکشنبې په ورځ یوازې 10 نجونې ښوونځیو ته حاضر شوې او لاړې.
یسمت ساروانو چې په ایران کې د نجونو د ښوونځیو باندې د زهرجنو ګازونو د بریدونو په ارتباط باندې موږ ته وروستي جزئیات راکړل. اوس به هم د پروګرام وروستۍ برخې ته راشو. زموږ د ورزشي برخې همکار چې خبرونه جوړوي ورزشي بختیار سایل را سره خبرې کوي. د سپورت نړۍ وروستي جزئیات بل د وورو مهرباني.
د پاکستان غوره لیګ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښه پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونۍ سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټډ لپاره لوبه کوي په څلور اورونو کې 25 منډې ورکړي او د لوبې په پیل او مهمو شیبو کې درې مهم لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زدران بیا نیمه سلیزه جوړه کړه. زدران چې د کویټي په لوبډله کې د جیسن رای پر ځای اخیستل شوی د پی ایس ایل په سګنیو سیالیو کې په لومړي ځل ولوبېد او په خپل لومړی لوبه کې 9.5 منډې وکړي چې درې شپږیز او 15 ووهلې. همدارنګه په دې لوبه کې دوه نور افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې رحمان الله ګربز د اسلام آباد لپاره لوبه وکړه او نوین الحق چې کویټي ته لوبېده هغه یوه وکټ ترلاسه کړه. د ویلو د شي د دې سیالیو د شنبې ورځې په لوبه کې راشد خان بیا د غوره او غیزمن لوبغاړي جایزې ګټلې وي. د انګلستان فوټبال پریمیر لیگ په یوې سیالۍ کې د لیورپول فوټبال کلب بیا مانچستر یونایټیډ ته وو د صفر پر وړاندې ماتې ورکړې ده. دغه سیالي د مارچ په 15 نیټه د کابل پر وخت شپې ناوخته ترسره شوه. لیورپول د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول کړی او خو د لوبې په پاتې نیمایي 45 دقیقو کې شپږ ګولونه ووهل. د دوی په ګول وهونکو کې محمد صلاح، کودی ګاکپو او ډاروین نونیاز وو چې دوه دوه ګولونه ترسره کړل. لیورپول لوبډلې د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې 5 مقام ونیو، خو مانچستر یونایټیډ بیا تر ارسنال او مانچستر سیټي وروسته 3 مقام لري. د افغانستان کورنۍ یا گریډ 1 سیالیو په ترڅ کې نن هم دوه سیالۍ ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې ننګرهار بی لوبډلې ای سی بی 11 ته ماتې ورکړه، او په دویمه لوبه کې بیا کونړ لوبډلې چرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده. ورزو لاندو خبرونو ته
د افغانستان پوهنتونونه د ژمیل رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړې وکړي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو یې هم د هغو پر زده کړو بندیز دی. د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتو له غړو هیوادو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. د جرمني خبري اژانس د نننی راپور له مخې د ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي. د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یووړل چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې دوه ورځې ایساره پاتې وه. د ترکیې رسنیو نن راپور وکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې شل یې ماشومان دي له لالهان د حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحلو ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکۍ امرخیل په مړینه خواشیني څرګنده کړه. تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویانده وه. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړ شوه، خو ارمانونه نیمه خوا شول.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه ته ورشئ او دا خبرونه التم او ولولې.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت ته کړې
نظام خطر کول چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د بحثمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقه بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیسی نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پر رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د دې په خبره معنا لرونکي خبرې پیل کړي، خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خوا ته به د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویلي چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمیر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي، مصلحتي، ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د بحث مو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوس الله الدین سیدی ته بلنه ورکړی دا دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. اول به سیدی صاحب تاسو ته در شو د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو محترم ما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوي اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معینې برنامې د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجدید شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بې معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بے معنا خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجان حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي او هر څوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمائندګي وکړي، دا دقیقا بې معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پردي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دې دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت دی. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملاً بې معنا خبر ده. شکر
منصور صاحب، تاسو په کې څه وایي؟ ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان دغه اوسنۍ شرایط په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، کراته وایي چې اولې اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ګرانو ملګرو او همکارانو ټولو معزز کوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخی میراث نه وي، او هر څه چې خلک تر سره کوي، که د حکومت دا نه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړیو انقلابونو، تپل شو خونړیو انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانیو هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، تموږ د اسلامي شریعت له نظر او ګورو، د اسلامي نظامونو خپل فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والی اخلاقیاتو ولاړي او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. مغربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفې په اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره مول او کارنده او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفې په اساس چې کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا او هغه اکثر د دیکتاتورۍ، د زور، د فشار او د
ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ د افغانستان د اوسنی نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهی احکامو په اساس لکه څنګه چې خدای جل جلاله سنو فرمایي چې به شک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، له راس تر قائدی اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت پاګي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت پاګي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک به د افغانستان رښتینی بچی وي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي، او د خپل وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یعنی د نیمې پیړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو د خوا د افغانستان د ملت په اوږو او سټ پرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه با شرفه با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید پرځان دوه مارل شي تر څو د دې وطن د پرمختګ لارې پرانیږي.
مننه منصور صاحب. سعید صاحب، منصور صاحب مرته اشاره وکړه د توماس نیکلاسن مخله دی چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یو ونه په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل، د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره چې په رسنیو کې وویل شو چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هیواده بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنه کتنه تر سره کړی، او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استادو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپل منځو کې مانالرون کې خبرې پایل کړي. دا هغه څه چې په تیر جمهوریت نظام کې په ورستیو کې البته مخکې له سقوط نه هم ډیر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره دی په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پایل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې ترسره شوې دي، د سیاسي اجماع په نوم باندې، په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. ولې نړیوال بیا ډېر پرې تاکید کوي چې باید افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډېرې ناستې او ولاړې نه دي شوي، که منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس دي، د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي پکار. دلته هماغه منګ غواړو چې جهان او نړۍ منګ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې، او منګ خپل زمينه سازي وکړي تر یو هدف پورې.
خو سعید صاحب، پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقوقو، د ټولو، ولی دغه ونشو؟
یو پروژې دی، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګان او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په استراد د وګړي پر بنیاد باندې، نه د قوم پر بنیاد باندې، چې دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې 15 نه زیات نه دي، 150 160 حزب چې راځي شوي دي. معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړې دي، 80% بیرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په شبانه باندې نه ده شوې. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شي نه عملی شوې دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوې. اخیرا
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو لرسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلوده، نړیوالو هم دا فرصت درلوده، ولی هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول.
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسي په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ کچیرته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وی، هغه ارزښت چې په امریکا کې جلی د جلی او الګ د الګ سره واده کولای شي، هغه په افغانستان کې ارزښت نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط وو د ښکاله څلوه کاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ونرسېده چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښت ویلې چاغل ته دی د خپل پلار په ګیره باندې خندل او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څولو چ فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصادي بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سیدی صاحب هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
په یقین
بله
مننه
سیدی صاحب
امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي، دا اساس د خبرې.
مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پریشول به تلک شي اړیکه در سره ټینګه شوله. رازو بیا هم د توماس نیکلاسن د خبرې ته چې د کڅه هم ویلې چې باید د افغانانو ترمنځ د خبره مانا لرونکي خبرې پیل شي، د ویستون زیادونه هم کړې ده چې د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې تبن طالبان دي، دا وایي چې د میز بلې خواته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسنی چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړجاړی چارواکو او یا هم د هغو رسونو سره د افغانستان د ولس ادرسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډېر باوقاره شخصیتونه لرو چې هغه ډیر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولست پرمختګونو ستر ارمانونه او اراده لري، هم له هواد به هر داسي شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړی نیموی او افغانستان ترالیگی د افغانستان د یوې برخې کاغه کوچنی وی کلوی وی دغه د ترقی او پرمختګ او یاد وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یاد او سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغه شخصیتونه باید د فراخ ارزښت خوند وګنل شي او پر دوی پاندونه وشي. لا وی سره
خبره منصور صاحب خبره داده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره ټول سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د کوټې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرې تاسو کوئ چې افغانستان دغه سي پانګ لري، مانوي پانګ، خو اختلافات پرې ډیر زیات دي. دا چې څوک کولای شي یا د صلاحیت لري یا دغه وړتیاوي لري چې هغه که احیانا مثلا دغه یو خبره تر سره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وی چې دغه قوم ته پکې ونډ نه ورکول شوی، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډ نه ورکول شوی، یا دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوي چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور چیرې د هغه سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي او د سولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، د فکر کوم چې ستونزې حلې شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي، یو وار نه بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د چور چپاول وخت وي، دوی حاضر وي، مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متخصوي، د هیواد سرمایه متخصوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبیم کوي او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک او تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري او خپل قومونه په فقر کې ساتلې دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په تکلیف په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، د دې ملت په سرنوشت حاکم وو، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو ځکه باید په دوی باندې بیا باور ونه شي.
بله ټولنیزو رسنیو کې اوس ډېرې ویډیوګانې هغه خپرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډنګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیت، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولای شي دته چې دومره بلډنګونه جوړ کینو. حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تیر جمهوریت نظام کې هم او تر رسیدلی و. سعید صاحب، رازو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټول ګډونه حکومت ته غاړه کیږدي، فکر کوي چې کچیرې دوی دا کار وکړي نړیوال به پر رسمیت وپیژني؟
بخنه غواړم اجازه راکړئ لږ ذره په تیرو باندې مکس وکم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
په کار ده.
تلګرافي غږیږم بازی به وایي چې دا څه وایي لسره.
خو کلان سعید صاحب، بله،
دا افغانستان مسله د حل لار لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملی او یو سلسله نور سترو ملی حرکتونو چې نن سبا به موجودیت اعلان شي په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې، نه چې موږ د ملت استازي ورازي، موږ ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي. نړیواله تورنه او نیکولاس ولسن او نور ته منګه د حل لارې
شهید صاحب زما هدف دا بخنه غواړم طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټول جغرافیه تر کنټرول لاندې ده ولی باید حاضر شي دته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتیدلې دي مخکې تجربه ورکړې یا نور سره کېنی دي او میستر شاه خبرو ته او پراتون کې د افغانستان باندې خبرې وکړي
چا چې په دې وطن کې تجربه کړې ده خیانت یې کړی ناتواني یې کړې بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس ولسن په هغه باندې تاکید کوي د حل لاره نه ده د میکانیزم جوړولو د حل لاره ده چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه ډاکټر سیدی او جناب احمد نه بلکې سیستم فعال شي
متاسفانه
د قومونو حل د حل لاره نه ده
منصور سه تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوي چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې لخوا نه دراوستل شوی او که طالبان هم له نړیوال سره یو ډول لوب مختوري
موږ فکر کوو چې هر فشار وی هغه باید د افغانستان د خلکو د عقاید او ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي کاغه نړیوال فشار وی هم د غازستانه پکې په نظر کې ونیول شي او پرته لدې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپل ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمل کړي لکه په تیرو لسیزو کې یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان اور باندې تحمل کې موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ کله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو او د بدن اړولو ټولنې وستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي طالبانو او ست چارواکو ته هم کار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فخر او تباهي او بربادي ته پکاتو په دې ملت ضرورت دي او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت پرمختګونو لارې پرانستلی شي ترڅو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي د سولې پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي د خونړۍ او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقۍ انقلابونو له مزایا او برخوردار
مننه منصور صاحب سعید صاحب لن کرتو ډیر وخت نه لرو منصور صاحب په خپل خبر کې اشاره وکړه چې نړیوال فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي کنه فشارونه به نتیجې دي خو کرا شو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغه غوښتنې ته چې باید طالبان غاړی کوي نه دی چې نن ټول پونتون په سړوسي مو کې پرانستل شو خونجونې ته اجازه ورنکړل شو آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول ملت ته مراجعه کول په خپل اعتقادات باندې به بار کېدل نه دي اما د خپل اعتقادات او نسخو مشروعیت اخیستل دي طالبان تمامت خادي طالبان د توپک په زور عمل کوي طالبان د ملت او د اسلام اراده ته توجه نه کوي او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی ملت به تباه کی او د تراژیدی به د سیمه د مشکلات سبب هم شي متاسفانه
ډیر مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مورا سره ګډون وکړ بحث مون نن د ټول ګډونو حکومت پر موضوع څرخېده هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس نړیوال پر ډیر ټینګار کوي د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځانګړي استازي تو ماس نیکلاسن پرون یکشن به په کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړو د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې یو ټول ګډونو حکومت جوړ کړي او د هدف د رسیدو لپاره د پوینا د افغانانو په منځ کې منالرون کې خبرې پیل کړې زنوري اس نوري له تاسو اجازه غوړم او لخپل تخنیکی همکار ته روشان هم مننه چې را سره په تخنیکی برخه کې مرسته وکړه
وینځل په شونځي کې دا ول سین سنول تر دول سم پوری مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ضرورت د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي هلا چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کې اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.